السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم انیک پیرزونی می قبول کړي د دیګړې په اوله نیمایي کې درته یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې به د مشال ریډیو وی مجله واوري خو راځي چې په سر کې د مجید بابر ناده د سات خبرونه واوري
مشی پړم به د مشال خبرونو سرټکی په کراچۍ کې یو امام بارګا باندې د لاسي بمی برید لاملا یو ماشوم مړ او ولس کسان روبل شوی دي. افغانستان وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې شاملې دل غواړي. په جرمني کې یو کیمیاوي کارخانه کې د چاودنې لاملا دوه کسان وژل شوی. مشال د خبرونو تفصیل د کراچۍ ښار لیاقت آباد سیمه کې تیر ماښام د شیعهګانو په یو امام بارګاه د نامعلومو کسانو لخوا د لاسي بمی برید له امله یو ماشوم مړ او د شپږ زنانو په ګډون لږ تر لږه اوولس کسان ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ډی آی جی مشتاق مهر په دې اړه وایي
ہمارا فوکس ہوتا ہے مین مجالس پر اور مین جلوسوں پر
یہ وہی زمون ٹول پام د دوی لوی دستورو او لوی جلوسونو توی د شیا ټولنی چې کومي دستوری وی هغه یا خود امام باړو دننه یا په کوم شخصي زینو کی وی او د ربیع الاول د میاشتې تر اته منیټه پوري رواني وی چې کوم حساس زینو وی هغه ته مونږ سکیورټی ورکو او د دې ځای هم مونږ پلټنی کوو چې د سکیورټی لپاره که پولیسو ته ویل شوی وو نو ولې نه دا ورکړی شوی.
د چارواکو په خبرو ژوبل کسان په سمدستي توګه د ښار اباسي روغتون ته رسول شوي چې پکې د دریو کسانو حالت مرګونی خفدل کیږي. د پولیسو چارواکو په وینا دوه نامعلوم موټر سایکل سرو د امام باړي سره نږدې په داسې وخت کې بم وغورځاوه چې دننه د زنانو مجلس روان وو. د دې پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده اخیستې. د پاکستان په سینټ کې د ترقۍ او منصوبه بندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي دي چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو باید د قومي ګټو او سلامتیا په حق لا ملګرتیا ته ونه کتل شي. د ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي دی سینیټر نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چین او پاکستان ډېرې کلکې اړیکې دي او داسې دي لکه د ورونو خو د کاروبار په معامله کې بیا خپلو ګټو ته کتل پکار دي. چینایان ډېر ښه کاروباریان دي او موږ له په وړومبي سر کې د خپلو کامی ګټو خیال ساتل پکار دي. د ښاغلي مشهدي په خبره د دې رهداري ځینې منصوبې له دې وجې پیل شوي نه دي چونکې د نرخ په معامله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نه دی هوار شوی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر رضا خیلوال وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شمولیت په مخه په پاکستان کې د چین سفیر سره ملاقات کړی دی. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی رضا خیلوال د دې ملاقات تفصیل داسې بیان کړ.
په دې اړوند پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده. چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزي آسیا ته وصل شي او همدارنګه علاقه مند چې که دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې خصوصا د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغېزې ولري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري دا منصوبه به د چین لخوا په شپږ څلوېښت اربه ډالره مالی لګښت ترسره کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د سعودي عرب له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دواړخیزو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله سعودي عرب ته خپل سفر مهم بلی او وایي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړي شي. اجرایي رئیس پر ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې د حکومت اووه تنه وزیران او دوه ویشت تنه سوداګر ورسره ملګري دي. په جرمنی کې د بی ایس ایف په نوم د نړۍ تر ټولو د لوی د کیمیاوي موادو د کمپنۍ زیر استعمال په یوه کارخانه کې د یوې لوی چاودنې له امله دوه تنه مړه او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د دې چاودنې نه پس دوه کسان لا درک هم دي. دا چاودنه د راین سیند په غاړه د بی ایس ایف کمپنۍ په یوه بیړۍ کې شوې ده. په دې ځای کې په عمومي ډول له بیړو مایا قدرتي ګیس او داسې مواد چې اور اخیستلی شي ښکته کیږي. بی ایس ایف پرون وویل چې د احتیاط له مخې یې په سیمه کې څوارلس نورې کیمیا کارخانی بندی کړی دي. د یورپی یونین د بهرنو چارو وزیرانو پرون د شام په حلب ښار کې پر ملکی وګړو د روس هوایی حمله په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنو چارو وزیرانو په متفقه توګه یو بیان کې وویل چې دا حمله جنگی جرم ګڼل کېدای شي. د وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم او اتحادیانو یې په ځانګړي ډول روس په حلب کې هوایی حملو ته په بې مثاله ډول زور ورکړی دی. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حلب کې په ارادي ډول په روغتونونو، طبي کارکوونکو، سکولونو او بنیادی ډانچې باندې بیرلې او کلسټر بمونه غورځول شوي او له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. برتانیې او فرانس په لکسمبرګ کې د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په شدت د روس او شامی رژیم غندنه وکړه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل په حلب کې بمباري د بشریت لپاره شرم دی. د یورپی یونین د بهرنی سیاست مشر فدریکا مغرینی څرګنده کړه چې په شام کې د عملیاتو له امله پر روس د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو د بشار الاسد د رژیم پر ضد اقدامات ممکن دي. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې کورد پشمرګا او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد د جنگي الوتکو په ملاتړ له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ دعوی کوي. کورد ځواکونو 13 ورځې وویل چې خواوشا 200 کیلومتره مربع علاقه یې نیولې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنگیالي یې په شا کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په پینټاګان کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه جګړه د اسلامي دولت سختلې ډلې له واکمنۍ نه په سلګونو زره د بیګونه عراقیانو د آزادولو لپاره ده. دغه جګړه په زرګونو عراقي سرتیرو د ترهګرۍ ضد ځواکونو او افاقي پولیسو په ګډون د عراق کورنو له خوا مخته وړل کیږي. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکارا رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.60 روپیه خرڅیږي. یو ریال په 23.04 روپیه او په 23.10 روپیه، یو درهم په 23.93 روپیه او په 23.88 روپیه، یو پاؤنډ په 23.50 روپیه اخیستل کیږي او په 23.50 روپیه خرڅیږي. یو یورو په 45.50 روپیه او په 45.45 روپیه، یو افغانۍ په 1.65 روپیه او په 1.65 روپیه، په یو پاکستانی روپیه 2.95 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 غنټو کې په خیبر پختونخوا او فاټا کې به موسم خشک وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 3 دېرش او 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 دېرش او کم نه کم 6 وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوري د په دې غړې کې مدرلا د غری پټونه شامل کړی دی. په کراچۍ کې د شیاګانو په امام باړه به مبرید کې د خزو او ماشومان په شمول یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. اعلی عدالتي کمیشن د کوټې د 8 اگست د ځانمرګ بریت تحقیقات پیل کړل. د بلوچستان صوبې وکیلان په دې اړه سوای
کم رپورٹونه رالو کم خلک رالو سرکار د پاسه نو هغه بالکل د واقع عارف به نو خبر تا رسول لکه چې دوی بس تازه تازه د شي قتل خپل خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی عدالت.
د پیښور ترانسپورټران وای د موټر وای د ټیکسونو د اضافه نه ډیر تنگ شوی دی.
په نو شریف حکومت کې 2000 د ټیکس ګران شو 6000 روپیا نه جانه.
نو رپورټونه هم لرو د روانې غړې په دویمه نیمای کې بعد مشال ریډیو مجله کې په د نور ډیر ستر څنګه واورې چې په اسلام آباد کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر اقبال حسین افکار سه حلزه لیکوي.
زمونږ په میاشت کې یو اجلاسي دین علاوه وخت په وخت مونږ د خپل شاعرانو کم مشران دی لاغي په درناوي کې داغي په یاد کې دستوري کو سیمینارونه کو د کتابونو مخکتنه کو.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او ماخام 6 بجې سرته رسی. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو خبرونه کې هم واوریدل، د کراچۍ ښار په لیاقت آباد سیمه کې پرون ماخام د شیعاګانو په یوه امام بارګاه نامعلومه کسانو د لاسي بم برید کړی دی چې پکې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان جوبل شوي دي. جوبل کسان په سمدستي ډول د خار عباسي هسپتال ته وړل شوي چې پکې د دریو حالت مرګونه ښودل کیږي. د پولیس چارواکو په وینا دوه نامعلومه موټر سایکل سپرو د امام باړي سره نږدې په داسې وخت کې بم ورزولې چې دننه د زنانو مجلس روان وو. تفصیل د کراچۍ نظم خبريال محمد عمران راکوي.
د پیښې پر ځای د مطبوعاتو سره په خبرو کې د کراچۍ ښار د پولیسو مشر یا اډیشنل آی جی مشتاق مهر وویل چې د شیعه ټولنې دستورې د محرم نه وروسته هم روانې وي او دوی پلټنې پیل کړي چې دلته د امنیت لپاره کوم ګامونه ولې نه دي پورته کړی شوي.
یوه
زموږ ټول پام د دوی لویو دستورو او لویو جلوسونو ته وي. د شیعه ټولنې چې کومې دستورې وي هغه یا خو د امام باړو دننه یا په کوم شخصي ځایونو کې وي او د ربیع الاول د میاشتې تر 8 نیټې پورې روانې وي. چکم حساس زینه وی هغه ته مونږ سکیورټی ورکو او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سکیورټی لپاره که پولیسو ته ویل شوی وو نو ولې نه دا ورکړی شوی. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د شریف آباد تانی د پولیس چارواکو په حواله وای چې د وجلې شوی ماشوم په جنګلو د 14 کلن فراز بشیر په نوم سره شوی دا. د مجلس وحدت المسلمین لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د امام باړي مخې ته د 14 په داسې حال کې شوی چې د ننه د زنانو مجلس روان وو. د پیښې جوبل کسان د خار عباسي شهید روغتون ته وړل شوی دي او د یاد روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر جهان زیب رسنی او سره خبرو کې ویلي چې په جوبلو کې د دریو ښځو روغتیايي حالت ښه نه دی او ځینې د معمولي درملنې وروستو کورونو ته لیږلې شوي دي. د دریا باس امام باړې مخې ته شوې د دې برید ذمواري په سمدستي ډول چا نه ده منلې. د پیښې وروستو د پولیس او نیم فوجي ځواک رینجرز مشران او اهلکار د پیښې ځای ته ورسېدل او وروستو د شپې ناوخته د پیښې لومړی راپور هم جاری کړی شو چې تر مخې په برید کې استعمال شوي بم کې شاوخوا 200 ګرامه بارودي مواد استعمال شوي او د پیښې د ځای نه د بیرنګانو چرې هم ترلاسه شوي دي. بل لخته د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې غندنه کړې او د پولیسو د مشر نه زر تر زره تفصیلي رپورټ غوښتی دی. د ذکر ده چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې د پولیسو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوونکې څانګې یا سی ټی ډي چارواکو دا دعوه کړې وه چې دوی د لاقانونه ګرځولو شوو ډلو القاعده برصغیر لشکري جنگوي او سپاهي صحابه نه غړي نیولي وو چا چې په محرم کې د کومې ترهګرۍ کولو منصوبه جوړوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سینټ غړو دا ویره څرګنده کړې که د ملکی مفاداتو په فعاله توګه حفاظت و نکړل شو نو د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري و بل ایسټ انډیا کمپنی جوړېدلی شي. د سینټ د پرمختګ او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو وویل چې د سی پی ایک په پروژو لپاره د حکومت لخوا د ټیکس په مد کې د اضافي درخواست شوی دی کوم چې په غریب ولس بوج دی. په دې حق له تفصیل د رابع اکرم خان رپورټ کې ورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سینټ د ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې چیرمین سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی وویل د چین په دوستۍ ورته فخر دی خو ملکی مفادات د ټولو وړومبۍ ترجیح لري. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې منصوبې اقتصادي حلو سره سره د پاکستان حکومت له کلتوري، ټولنیز، معاشي او سیاسي اړخ ته هم کتل وی.
کہ چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے، ہم بھائی ہیں.
ما دا خبره پورته کړې وه چې د پاکستان او چین تلپاتې تعلقات دي. مونږ ورونه یو او ورونه به پاتې کیږو. زموږ په تعلقاتو کې فرق نشي راتلی خو کاروبار کاروبار وي او چینیان په کاروبار کې ډېر ښه دي خو مونږ له به هم د خپل کامی ګټو خیال ساتل وي. اوس دا پیښه راغلې وه چې د شروع داسې 15 پروژې دي چې هغه ودرېدلې دي او دا د ټیکس له وجې ودرېدلې وي. دا مسله خو هواره شوه خو مونږ له خپله فایده هم کتل وي. هر څیز په خپل ځای وي خو کامی ګټه په خپل ځای.
سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی خپل خبرو کې زیاته کړه چې د حکومت لخوا ورته وویل شو چې حکومت د دې پروژې د معاشي اړخ کتنه کوي. دوی چې پیسې راتلو سره مسلې هم راځي خو که په خپلو منصوبو کې د دې خیال وساتل شي نو دا ښې نتیجې راوړي شي. د سینیټر ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو لخوا د توانایي منصوبو په اړه دا خبره هم پورته کړې شوه چې ولې د بهر ملکونو فنډینګ پیسې د دې منصوبو په مقامي سطح فنډینګ کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه کیسر بنګالی وایي غیر ملکي سرمایه کاري معیشت ته فائده رسوي خو که یو ملک ته مخصوص علاقې لپاره اجارهداری ورکړې شي نو هغه بیا په فیصلو اثر لري. د زیاته کړه چې سیاسي اثرات خلا مخې ته نه دي راغلي خو په معاشي لحاظ اجارهداری ښکاري.
جیسے ہائی وے بننا ہے گوادر سے سے کاشگار تک وہ طے ہو گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بنائے گی اور وہ اس کی
لکد گوادر او کاشگر ترمنزا دلوی سڑک جوڑے دل دی ندا وٹا کل شوا چدا کار با یو چینی کمپنی کوي او دهاغی لپاره با قرض چین ور کوي نو پدې معاملو کې به هم داسې کیږي چې بیا نرخ هغه کمپنی اوچت کړي ځکه چې چا سره پکې مقابله نه وي نو دا معاشي نقصانات خو زموږ په نظر راځي او دا ممکنه نقصانات دي مونږ پدې حتمی خبره نشو کولای او سیاسي اثرات خو وروسته ښکاری لکه څنګه چې ایسٹ انډیا کمپنی راغلی وه نو تجارت کې ړومبی شل کاله کولو او بیا یې سیاست کې مداخله شروع کړو نو پکار ده چې څه هم معاهده وي باید چې هغه پټه ونه ساتل شي بلکې چې هغه عام کړی شي چې چاته دا ابهام یا شک نه وي چې د بندو دروازو شاته څه روان دي
بلخوا افغانستان له چین غوښتي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دوی هم شامل کړي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی او پاکستان هم پرون وویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي اسمت ساروان په نور تفصیل درکوي
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې
په دې روان لږ ساعت مخکې پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلود په دې مورد کې مو بحث درلود چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزی آسیا ته ورسېږي
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور اصلي هدف لیوبل سره د سیمې نخلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل شاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته لدی وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتې تاوانونه جبران کړی شي
د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري د دې لومړنی اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزی آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کی
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده دغه پاکستاني وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په کوټه کې د 8 اگست د ځانمرګي برید د پیښې د تحقیقات لپاره ټاکل شوی کمیشن خپل کار شروع کړی دی دغه کمیشن وایي حکومتي چارواکي د ورسره د حقایقو برابر سره کولو کې مرسته وکړي نوموړي کمیشن د بلوچستان صوبې له وکیلانو هم غوښتي چې د 8 اگست د پیښې په اړه ورسره معلومات شریک کړي له کوټه ایوب ترین پر نور تفصیل راکوي
د پاکستان د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتوب کې یو تسیزه کمیشن د 8 اگست د ځانمرګي برید د پلټن لپاره د تیری ورځې راهیسې د بلوچستان د هایکورټ په ودانۍ کې کار پیل کړی دی دا کمیشن به هر ورځ د پیښ سره اړه لرونکي د حکومتي ادارو مشران او وکیلان اوري او خپل رپورت به په یو میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي د پلټنې په لومړۍ ورځ د بلوچستان مشر سکرتر او د پولیسو مشر د کمیشن و مخ ته وړاندې شول د پیښې په اړه د سرحدي عسکرو او پولیسو لخوا تر اوسه د سو پلټنو په باب دوه رپورټونه هم وړاندې کړل کمیشن دغه رپورټونه نیمګړی وبلل په دې ترڅ کې د صوبې نامتو وکیل برخوردار خان نور حالت داسې راته راکړي
چې کم رپورټونه رالو کم خلک رالو سرکار د خواسه نو هغه بالکل د واقع حالف بین خبر تا غسی و لکه چې دوی بس تازه تازه دا شی کتلې خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی یاد اده
د کمیشن مشر چې کم نظر وړاندې کوي هغه خدغه او بلکې دا خبر هغه موکل
چې دا څو خواري ودا د معلوماتي چې د دفتر ریپورتونه تی په دفتر کې ناس لیکلي نه د میډیکل افسر سره چې چا دا کړیونه دا غو سره خبره سوي ده نه داخلي او د ګولې د وټولو د نشانو حساب سره برابرېږي نو عدالت هم کوم بهش دغه نظر وړاندې کوي چې یاره تاسو نه تیار یاست نه تاسو د کیسه دونه سنجیده خسته ده او نه می هغه ډول خپل انویسټیګیشن یې بولې تفشیش یې بولې هغه کړی دی چې پر کوم لیول په کار
د نومړ په وینا چې د کمیشن مشر قاضي فایز ایسا غوښتنه وکړه چې د حکومت له لوري د داس کسان و کمیشن ته وړاندې شي چې هغه د ټولو پوښتنو جواب په سمه توګه ورکول شي. تیره ورځ کمیشن د حکومت څخه د پیښ په باب شپږ دېرش پوښتنې وکړې. د حکومت له لوري یوازې د اتلس پوښتنو جواب ورکول شو. د یادې شوې پیښې د پلټنې په اړه به د کمیشن کار نن هم روان وي. بلخوا د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغني خلجي اډوکیټ غوښتنه کړې ده چې کوم خلک د سیول هسپتال د پیښ په اړه څه معلومات لري په کار د چې هغه ټوله د کمیشن سره شریک کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع پولیس وایي دوی هغه تن نیولی چې په یوه یولس کلنه معذوره جنۍ پرې د جنسي تیری تور دی. پولیس وایي دا پیښه په ګیدړ کلي کې رامنځته شوې ده او تورن کس عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د انساني حقونو فعالین وایي په کار دي چې دغه ملزم ته سخت نه سخت سزا ورکړل شي. تفصیل د رفعت انجم رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په چارسده سیمه کې یو لس کلنه معذوره جنۍ د جنسي زیاتې ښکار شوې ده. د سروستو چې پولیسو په زیاتې کې ککړ کس گرفتار کړی دی. د چارسدې پولیس ثانې چارواکي نوشیروان مشال ریډیو ته وویل
شازما خیبر ته لومرې دی او د ذهني تور معذور هم ده. نو دا یو څوره د مخکې دی میرالم دغه باغ ورو سکور خالي کور ولینو نو د په زور کور ته بوتلې ده او د نابل جبر یې وسره کړی ده. نو په هغه سلسله کې تغییر راپورته غوښته مونږ پکې مقدمه درج کړې ده. کس بالکل گرفتار دی عدالت ته مو پیښ کړی دی. یو ورځ کس دی ملاغشتې ده حراستي پولیس یو ورځ عدالت ورکړی دی.
د چارسدې ګیدړ کلی کې دا پیښه سورز وړاندې رامخته شوې. د کومې رسو چې د متاثرې جنې پلار عبدالقادر خان په متعلقه تانه کې مقدمه درج کړه او ویل چې اتویش کلن ملزم میرعالم داغه د لور شازمی سره جنسي زیاتې کړې. څوک چې په دماغي توګه معذوره هم ده. بل خو د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو د عورت فاونډیشن چارواکي رابعه هادي وایي چې په داسې قسم کې سونو کې زیاتواله په قانون په سمه توګه عمل درآمد نه کول دي. کچري هم یو کس ته په کې سزا ملو شوې وي نو بیا به هم یو کس داسې کار کول سوچ نه کوي.
کیس مثال جوړې دی شي او دا به خلکو لپاره یو سبق وي. که حکومت د نوي قانون تر لاندې سزا ورکړي نو خلک به داسې یو عملی نتیجه وګوري. ځکه چې د ولس لخوا دا سوالونه ډېر وچتېږي چې قانون سازي خو کیږي خو په هغه کې سزاګانې نه ورکول کیږي او که د خیبر پختونخوا حکومت په دې کې وړاندې شي نو دا به ډېر مثبت ګام وي. ځکه چې په خیبر پختونخوا حکومت دا اعتراض دی چې هغوی د ښځو تحفظ لپاره هیڅ یو قانون سازي نه ده کړی او که کړې هم ده نو په هغې عمل درآمد په نظر نه راځي.
میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان پارلمان په مشترکه غونډه کې د جنسي تیرو مخنیوي لپاره د بل د مسودې منظوري ورکړې وه. د بل مطابق په ماشومانو او معذورانو کسانو تیر کې ککړ کس ته به د پانسې سزا ورکړې کیږي او په جیل کې دننه جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د مرګ او جسماني تشدد کې ککړ کس ته به د عمر قید سزا ورکړې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پیښور کې پرون ترانسپورټرانو احتجاجي مظاهره وکړه. ویلې دي چې د موټروی په ټیکس کې دوی دومره اضافه شوې ده چې د دوی د واسنه بهر ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تر شپږ ویشتمه اکتوبره پورې د دوی غوښتنې ومنل شي. که نه وي نو دغه مظاهرې ته به دوام ورکوي او نور احتجاجونه به کوي. د پیښور نه زموږ خبریال غلام غوثی نور تفصیل راکوي.
پیښور کې د ان ایچ ای او موټروی د چارواکو په ضد د احتجاجي مظاهره د ترانسپورټرانو او ډرایورانو د اتحادیو لخوا ترسره شوه. د پیښور بس ټرمینل د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر اول خان وایي
نن مونږه چې کوم احتجاج وکړو بھرپور احتجاج د مونږ ټول ګاډي ولاړو په روډونو باندې مونږ خپل تاوان هم وکړو او د ټولو ګاډو والا اتفاق کړی دی. حکومت د زمونږ دا خواسته چې 26 تاریخه پورې دا فیصله خپل والی واپس او دا ټیکسونه کم کیږي نه بھرپور احتجاج به کیږي او روډونه به ولا بندیږي.
لاهور ته د سورلو یو ګاډي چلونکي زیب خان مشال ریډیو ته وایي د موټروی په ټول ټیکس کې دومره زیاته اضافه شوې ده چې اوس دوی دغه نشي زغملی، نو په دې وجه یې دا احتجاجي لاریون ترسره کړو.
په نواز شریف په حکومت کې دوه ځلې دا ټیکس ګران شو، 6000 روپیا نه جانا لکه مخکې کم 350 او چې دې حکومت شو کنه 350 د یو سیډ نه، اوس یې چې دغه 3000 لور رسول.
د سواد په لور روان د کوسټر یو ډرایور ملنګ جان هم د ډیرو مالیو اغیستلو سر ټکوي.
زمونږ د مطالبه دي چې زمونږ ټیکسونه ولو د دې زیګینه د رشکۍ پورې 70 روپۍ وس 140 سدي لاو پندے به زمون غسی 250 روپے وس 5490 روپے دی.
د ٹرانسپورٹرانو احتجاجی لاریون د پیخور موټروی خوا کی ترسره شو، او د ان ایچ ای او موټروی چارواکو ته د وختنو د منلو لپاره د شپږشتم اکتوبر پوری د مهلت ورکولو رستو پایته ورسیدو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیخور.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب وایي د عملیاتو پر مهال د جنوبی وزیرستان هغه خلکو ته چې کورونه یې ړنګ شوي تاوان به ورکول کیږي. نوموړی وایي د ړنګو شوو کورونو سروې شروع شوې ده او دغو خلکو سره تر 400000 پورې به مرسته کیږي چې دوی پې خپل کورونه بیا جوړ کړي. سیلاب محسود ډیر اسماعیل خان نه پی دا حال راکوي.
حکومت پریکړه کړې ده چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ زیانېدلې دي هغه به شمېرل شي، او د هر ړنګ زیانېدلې کور په سر به نقد مالي ملاتړ ورکولی شي. دغې مقصد دپاره په سیمه کښې دا وخت د ړنګو کورونو د شمېر څویمه مرحله د قبایلیانو د توان بریا کولو دپاره حکومت د څومره نقد ملاتړ منظوری ور کړې، او تر اوسه پورې قبایلیانو ته څومره کلدارې ورویشلې شوې دي. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب دغه تفصیل په دا رنګ وښایي.
لومړی سروې کې مونږ ته 1.93 کروڑ روپۍ راغلې وې، په هغې کې مونږ 1.88 کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي. دې نه پس مونږ دویمه مرحلې سروې وکړله. په دویمه مرحلې په سروې کې مونږ سره ټول کورونه چې کم ړنګ شوي وو د هغې تعداد 4.5 زرو پورې برابرېږي. هغې کې مونږ ته اوسه پورې 1.5 ارب روپۍ راغلي دي، او مونږ دا کوشش کوو چې ډېر نږدې وخت کې د هغې تقسیم شروع کړو په مختلفو علاقو کې چې کومو علاقو کورونه ړنګ شوي دي. د دې نه پس درېیمه سروې شروع ده. درېیمه سروې کې هم تر اوسه پورې چې مونږ ته څومره رپورټس راغلي دي، نو په هغې کې د 3.5 زرو کورونه زیات سروې شوي ده.
تر اوسه پورې څومره ړنګ کورونه شمېرلې شوي دي، او د کورونو د شمېرنې طریقه کار څرنګ ده؟ مرستیال پولیټیکل افیسر ویایي
د دې 15,000 تعداد دی. د دې طریقه کار دا وي چې دې لپاره پوره یو ټیم وي. په هغه ټیم کې زمونږ تحصیلدار وي، ورسره د آرمی یو نماینده وي، میجر یا کیپټن وي، ورسره چې کوم دی زمونږ د سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ورسیر سب انجینیر وي، او د دې سره د علاقې ملکان مشران وي، او ورسره چې کوم دی د سکول ټیچران وي. دا پوره یو ټیم تشکیل کیږي. دی بیا مختلفو علاقو ته ځي، د هر یو کور باندې ودرېږي، د هغوی سروې کوي. دا کتلی شي چې د چا جزوي نقصان ورته لګېدلی وي نو هغه پارشلی ډیمیج ولیکي، او چې چا پوره نقصان شوی نو هغه فولی ډیمیج ولیکي. په لشک کور باندې 1,60,000 روپۍ دي، او په پوره کور چې تباه شوی وي هغه 4,00,000 روپۍ دي.
ځنې قبایلیان شکایت کوي، ویایي چې د کورونو شمار کوونکي ځنې کورونه زیات، ځنې کم، او ځنې بېخي پرېږدي. د دغې شکایت جواب محمد شعیب په دارنګ کوي.
دا غلطه خبره ده، ځکه چې دا خو پوره یو ټیم وي، او په دې کې چې کوم دی آرمی والا مې، په دې کې چې کوم دی پوره یو چک او بیلنس سیستم هم په دې باندې موجود دی چې څوک غلط سروې ونه کړي، نو ټوله په باهمي مشاورت او په طریقه کار سره دا کیږي. او زه خو دا امید لرم چې انشاءالله هیڅوک به هم داسې نه وي پاتې. د 400 ډیمانډ وي تر څو پورې څومره کور ړنګ وي هغه ته هم هغومره موازه ورکړی کیږي. نو زه خو وایم چې په داسې حالاتو کې او په داسې ټیم کې چې په دې باندې پوره یو چک او بیلنس سیستم دی، دا خبره زه وایم چې دا مکمل غلطه ده.
محمد شعیب دا هم وویل چې د کورونو د شمېر په دوران کښې کومې کورنۍ د شمېرنې په فهرستونو کښې شاملې کړې شوې نوي هغه د میژه ته خپل لیکلي درخواستونه راورسوي چې دوی هم د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې نه شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه په دغه انټرنیټي پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کیدلی شئ. د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې ونی مبجه شو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زاورو.
د کراچۍ ښار لیاقت آباد سیمه کې تیر ماښام د شیعهګانو په یو امام بارګاه د نامعلومو کسانو لخوا د لاسي بمي برید له امله یو ماشوم مړ او د شپږو زنانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده اخیستې. د پاکستان په سینټ کې د ترقۍ او منصوبه بندۍ په اړه د قائم کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي دي چې چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو باید د قومي ګټو او سلامتیا په هکله ملګرتیا ته ونه کتل شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر داخلوال وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شمولیت په مخه یې په پاکستان کې د چین سفیر سره ملاقات کړی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بن نن د سعودي عرب له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دو اړخیزو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. په جرمنی کې د بی ایس ایف په نوم د نړۍ تر ټولو لوی د کیمیاوي موادو د کمنای زیر استعمال په یوه کارخانه کې د یوې لویې چاودنې له امله 2 تنه مړه او 6 تنه زخمیان شوي دي. د دې چاودنې نه پس 2 کسان لا درکته هم دي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شام په حلب ښار کې پر ملکی وګړو د روس هوایي حملې په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 38 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په متفقه توګه یو بیان کې وویل چې دا حملې جنگي جرم ګڼل کېدای شي. په داسې حال کې چې کورد پشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد د جنگي الوتکو په ملاتړ له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قوماندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ دعوی کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته په روانه غړی د نیمای کې زمونږه همکار مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم ملګری کېدلی شئ. دا راز ک فیسبوک او د ټوئیټر د لارې د مشال سره ملګرتیا غواړئ نو هم تاسو د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شئ. دا وخت تاسو ته په دې دویمه نیمای کې د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر تیاروي راځي چې د دې اونۍ ریډیوي مجله واورو.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رډوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دې اونۍ د تازه ادبي او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د نوبل د سخت کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کی دا کتاب دویم ځل نشرې هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید من اجازه واخلي.
سواد کی د 3000 کال په خوا لرغونی ودانه مندل شوی. په بنو کی د غزل شپې ته سر ورخ کرا کو. باړه کی د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو. د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کې زه رپورتاج ما لیکلې ده او هیواد کې ما تاسو ته پته وسلور کاله زه د هیواد اسلام آباد ایډیټر هم.
تر څنګه نور مطالب هم دراورو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند باب ډیلن د مئی په 24 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړی او دا مهال 55 کلن دی. نوموړي څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو څو لسیزو راهیسې د موسیقۍ، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه واورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله. باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشر سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلن ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلن نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1940 کال کې وزیږید او په 1950 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلن یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوره کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لارو سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کوترا لڅو سمندرونو باید واوړي څو کولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannonballs fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خلیوالو زی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال جواب ملګرو د باد له څپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکواله سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شو. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغو تراژیدیو متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډني صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د $8 میلیون په ارزښت د نوبل جایزې له 1900 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت وایي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وایي د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دې د اصلي څښتن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رائټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رائټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رائټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکی پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې. او همدال عامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کیداغه کتاب دویم ځل نشری، هغه مؤلف بیچاره دی خبر شي کدا دویم ځل نشری باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشری کدا حقوق هغه ورکړي. بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغه دا پروډکشن دی، دا فرهنګي پروډکشن دی، کدا موسیقي پروډکشن دی، کدا نورې برخې دی، مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یو سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپی کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یو بل رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کاله په خوا د یو آباد خار نخي موندل شوې دي. چارواکي وایي 3.5 کاله په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سنا سات ته زرو کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپت موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو اثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلی د نیاز احمد خان پر راپور کې
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندې شوی دي.
سو وی هاف د انډوګریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهي نوړاندې هم دلته یو خار آبادو. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
And that is the period to which these wording by Cursus Rufus referred to.
د ایتلی حکومت سره کار کوونکې د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازارې متعلق د دوی ټولې اندازې بدلې شوې دي.
It is a culture of a settlement.
موجوده نوی آثار موندو کې دوه سره مونږ ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلک آباد وو، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازیره کې 3.5 کاله وړاندې یو مهم خار آباد وو چې پکې 8.5 خلک اوسېدل، او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تا دی اهم شواهد ملاو شوی دی چی پکی دا باروک خزو مجسمی دی چی دغا پچار سدا میر ماوان ٹیکسلا او شمال هند کی هم ملاو شوی، او دی که مو تا یو مهمه سیکا هم ترلاس شوی چی دا چندرگوپت موریا دا وقت تا. چندرگوپت موریا دا هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی، پس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوي دي.
په سواد کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نښې نښانې ښایي چې 3000 کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سیټرپی وه د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغې په هغه سیمه باندې حکومت و، نو دا د هغې یو صوبه وه. نو چې کوم پارټلی اوس چې کوم موجوده موږ ته میلاو شوی، نو دا هغې طرف ته اشاره کوي چې دا د هغې وخت پارټلی وه.
د لرغوني آثارو دغه ټول پوهان وایي چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دی، او دوی تمه لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قومونو اوسېدو نور آثار هم میلاوېدی شي.
پښتانه مترقی لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ولمانځله چې د افغانستان، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو پکې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره د غناسته ګټوره وبلله او د داسې نورو خیسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوانه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې تر اغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدلی شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقي لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوی و. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
زما صدا پختون هم فخر د خپل ځان هم ورکړي، خدای مرغن ور ور ورکړي چې ساڑھے تر جوړ شي.
نن زما د لاسا ठंड वहले زلف پناز ویلے کے پریم سما بارونا تا کللی ندی وای د وخت خلیل یم د ازر کور کی سندره وایم، تو خو نیوینه چې پدې ور کی سندره وایم، زده پښتو زده کلتور زده وطن شهید یم، تر خاور لاندې یم ژوندۍ ګور کی سندره وایم، و پام ننګ د مش پدې لار کی سرونه وار کړه، بیا هم ملحد یم د غدار شور کی سندره وایم.
لالا زما د بچو غم بخوری کن رالم، زم پری کوم دا از غم تار، ما احتجاج کری ری او زما پا مذهب کی ناروا، ستا پا مذهب کی روا، زما پا مذهب کی ناروا، ستا پا مذهب کی روا، دا یوی پیغلی پر سنگسار، ما احتجاج کری ری.
دا پروگرام محتمیم شاعر او خبریال گوهر وزیر دا غونډه پاړه مشال تا وویل
یو معیاري ادب خلکو ته تقریر ورکول آرام وخت ته کول دي، ځکه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغه شاعران را غواړو چې هغه د ګرد پښتونخوا نمائنده د غزل شاعران دي. زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي، یو پیغام ورکول وي، کم چې موجوده حالات ته روان دي د دغې نه خلک راویستل وي، یو هغه د رڼا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقي لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وایي دوی غواړي چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالي په طرف راوالي. د جنوبي پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیګري کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وایي چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبي پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی، بل د بلې ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو، او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېدی، موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی بیان کوم، د دې ځای حالات هلته ولاړ شي، او دا ټول ایریا چې کوم دا د یو پروګرام لو دا ټول پښتونخوا دا چې نن سره رب ټول.
د خبرونې په دې برخه کې د ارواښاد محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړئ. قدم چې چیرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم، گلشن کی که هم گر زما مقصد میں تی تی بورا دکھ ممینی گل پ گل دیا دوم، پیغام لید دمینی د وفا اجر پ خوب پ خل کیم دہرو او درشل دیا دوم، پیوند لکمیخ چپ سٹک وحلے کی گی ہر زل تر پخوا ٹنگ شی چ ہر زل دیا دوم، تر اور بس وزون کے لگے نوی چالی دلے پزړه مې سور ور بل شي چې ور بل دی یادوم، وطنه یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار دی یادوم او که کابل دی یادوم، په زین کې مې یو یو بهار ریدې شي ګری وچاک شهیدا چې په وینو سور مورچل دی یادوم، د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر پسرلیه لیونیه په غزل دی یادوم، قدم چې چرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل دی یادوم. اوس د ارواښاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال اخی ده ما ده خایست تفسیر دنیا تا تا جمال اخی ده سترگی بانا شنده رخسار زنا او تور زلفه ستا پسی رکی اللہ سمر لوی کمال اخی ده ماوی کپڑق و حل سپوگمه لبام رابر اشولا تا خو جوړته چې خپل سر دې په دیوال اخې ده زه هم دې خاورې تر اسمان رسولې ما ما که په داو ورته خپل سر اخې ده ما لیخې ده تا کوم نادان ده چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي تا څوک بدبخت ده چې په لار کې دیوال اخې ده لا خو د ژوند په هر سنگر کې مورچه زن یم درده لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال اخې ده ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال اخې ده ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال اخې ده د خبر ایجنسی په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤلین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسی د لومړي کتابتون بهر لیکلي شوي دي چې اوس به واکمني د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه 106 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي او ورځ تر بله د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخت د نهم جماعت یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی و خو کتاب سره یې تعلق نه دی پریښی.
دا ډېر خوشحاله یو کې موږ راځو ورته کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسله وي چې مسله یې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه راسره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شی دی. نه کتابونه راسره و نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېره مسله به پهې دی او کتابونه ټوله مسله وه چې لایبرري جوړه شوه نو موږ اوس هر قسم کتاب دې کې اخولی شو سکولی شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلي ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبری جنسی په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتونونه خلاصوي.
رحمت چې کوم دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملیټنسی کراس فایرز کې هغه شهید شوی نو هغه چې کوم دا نظریه واغې سوچ وو هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه دا کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې 6 ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چراغلي او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کور ته ولته بیا سټډي کو. کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامي کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې نږدې 1,00,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې وي چې پکې وس زیاتره خپل سیمو ته واپس شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 20 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلې افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت د داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته څیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړي وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړی وي. د تک فلم د رښتونې سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه څاري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ورور جمشید محمودی د څو متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. د فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي، له دې بریا سره به د اوسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي بنسټ ایښودونکي دي. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال لډیو همکار سراج ظهیر مرکه کړی ده.
قدرت اوس وایي چې تاسو موجوده او چې دا کوم ادبی تنظیم تاسو چلوي، تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلي دي تاسو څه کوي؟ یو ځای کې غونډ کې راغونډېږي، پاغې کې څه خبرې ترې کوي د ادب د ودې لپاره، د پښتو د ژبې د ودې لپاره کدار د لګوي؟
سراج ظهیر صاحب، دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیز اجلاسونه چیرې نه باقي سره جاری دی. اغا کی گی اول بداو چی داو مونگ چرتا پا یو کوارٹر دی، یو ملگری پا کور کی، بل ملگری کور کی، اور انن نا تقریباً سو پینزل لسکان مخ کی دی اکیڈمی ادبیات پاکستان چیرمین افتخار عارف سے بو نا اغا تا مونگ وی نو اس دی اکیڈمی پا رائٹر ہاؤس کی نو اردو دے پاکستان نا نورو جبو زنی تنظیمون هم اغی افتوار و سوک پینزل سرزی جا زمونگا پا میاش کی یو اجلاسی دا هر میاش تی پڑن بی گل کی واغ پا تواتر سر و سپور روان می دین علاوه وقت پا وقت مونگ دا خپل شاعران و چکم مشاران دی دا اغی پا درناوی کی دا اغی پا یاد کی دستوری کو، سیمینارونه کو، د کتابونو مخکتنه کو. دین علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې، دا غي کتاب هغه کې چې کوم مقاله ویلې شو یا سونه غزل نظمونه هغه مونږ چاپ کړی د خوشحال رحمان په نوم باندې، دا غي مرتب زیمه. او بل کتاب چې لرنو کلندر مومن ژوند او فن، راغی کتاب چې هم مونږ یو پرو دستوره کړو کلندر سے په ژوند باندې، هغه چیرې مو چاپ کړی دی، د هغې مرتب شفق صاحب دی. بل کتاب دی اشمبابر د فن، اشمبابر فن ژوند او فن، هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغې کې چې کوم مقالې ویلې شوې نو هغه هم چاپ کړی دی. بس داسې ورپسې بیا د مارګلی لمن کې زما را کتاب شو، بیدیا سپرلی شو، نو بلا کتابونه چیرې نو هغه مونږ تقریبا د درزن نه سیوا
اکثره مونږ لیدلی په کراچۍ کې یا په یو ځای بل ځای کې نور زموږ کوم ادبي ملګري چې دي نو هغوی چې کوم ټولنه کېږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کېږي، تنقیدی غونډې چې کېږي، تنقیدی نو د هغې روداد چې دي د رودادونو کتاب بیا چاپ کی، نو تاسو د خپلې غونډې رودادونو کتاب چاپ کړی دی که نه دی؟
هغه خو تاسو ته ما مخکې وی که نه ټول مو نه لکه مارګلی لمن کې د پښتنو والی ځلی جیرین یو هغې کې دغه مقاله ده او هغې کې روردادونه ورسره څه دي. اوس زما دوباره دا خیال دی چې د مارګلی لمن کې د پښتنو والی ځلی هغه مری دوباره چاپ کوم او هغې سره نوی کوم چې زمونږ روردادونه لیکلي دي، نو تنقیدی لکه هغه قوم لسور کولی شي، نوی نسل لسور هغه ورسره چیرین و اضافه کوم ورسره چاپ کوم.
د اقبال حسین افکار خبرې مو واورېدې. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډېر مطالب به د مجلې په راتلونکي غاڼه کې واورئ. د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
باختر